د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې سیاسي ګوندونو د ازمه استحکام په نوم پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو له نن څخه احتجاج پیل کړی دی. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې خلک خپلې رایې اچوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن د جمعیت علما اسلام فی ترسور لاندې سیاسي ګوندونو او د سیمې اوسیدونکو د ازمه استحکام په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کړی دی. د لاریون ګډونوالو ویل چې په سیمه کې مخکې هم د وسلوالو خلاف عملیات شوي دي، خو ناامني تر اوسه نه ده ختمه شوې. دوی ویل د هغو عملیاتو په نتیجه کې ډیر خلک کډوال او له ستونزو سره مخامخ شول، نو اوس ځکه بیا په سیمه کې عملیات نسي زغملی. د جمعیت علما اسلام ځایي مشر احمد سعید په دې اړه مشال رډیو ته ویل نوموړي غونډې ته په وینا کې ویل چې د نورو سیمو خلکو هم د دې عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. په عین حال کې نن په سوات کې هم د ازمه استحکام عملیاتو خلاف مظاهرې کیږي. دا لږ وروسته دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د جون پر 28مه په ټول ملکي د تراګري او سخت دریځي ضد د ازمه استحکام په نوم پوځي عملیاتو پریکړه کړې وه. په پېښور کې مدني او سیاسي فعالانو د پښتونخوا اکشن کمیټي په نوم د صوبې د حقونو لپاره د ولسي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د پېښور په شاهي باغ کې د هغې غونډې پر مهال شوی چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو سیاسي او مدني فعالانو پکې ګډون کړی و. د ولسي کمیټي یو غړي شکیل وحیدالله خان مشال رډې ته وویل چې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د ضلعو په کچه به د ولسي کمیټیو په همکارۍ د بجلی د لوډشیډنګ زیاتو ټیکسونو او صوبې د حقونو لپاره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په سوابي، ملکنډ، سوات او ځینو نورو سیمو کې د ولسي اکشن کمیټیو په نوم ولسي تحریکونه راوړاندې شوي دي. بلخوا د لوډشیډنګ او د بجلی اوبو په خالصه منافع کې د صوبې د برخې په اړه د صوبې او مرکز تر منځ اختلاف هم روان دی. صوبایي حکومت وایي که وفاقي حکومت لوډشیډنګ ستونزه هواره نه کړه، نو دوی به د بجلی نظام په خپل واک کې واخلي. خو د وفاقي حکومت دریز دی چې په هغو سیمو کې ډیر لوډ شیډنګ کوي چې د دوی په وینا بجلی پکې غلا کیږي او خلک بلونه نه ورکوي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې په بمی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او د دو پولیسو په ګډون اته کسان ژوبل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر ظهور اپریدی مشال رډیو ته وویل چې بارودي مواد د جلالا پر پله ایښودل شوي وو چې د جولای پر 15مه د پولیسو د ګاډي تیرېدو پر مهال وچاودېدل. دوی وایي چې په پیښه کې دوه ولسي وګړي پر هماغه ځای ووژل شول او دوه پولیس ژوبل شول. اپریدی زیات کړی چې په بمی چاودنه کې په یو چینګ چې ناست و تنه چې شزی او ماشومان پکې شامل ول ژوبل سول د دې ذمہواری چا نه ده منلې. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو له نن څخه احتجاج پیل کړی دی. دوی د وفاقي حکومت د هغې پریکړې مخالفت کوي چې د تیر کال په نومبر کې د اکسل لوډ لیمټ په نوم هغه قانون عملي کړی و چې تر مخه د ملک پر لویو سړکونو د لاریانو او غټو ګاډو لپاره د وزن حد مقرر کړی و. د مال وړونکو ګاډو مالکانو د جولای له 15مې په لاریو کې د هر قسمه مال له بارولو بایکاټ کړی دی. دوی وایي چې د دې قانون لاندې د سیمې د لاریو ډرایوران چې کله له سامانونو سره پنجاب ته ځي، نو هلته له کړاوونو سره مخامخ کیږي. خو د نېشنل های وی پولیسو مشر سلمان چودري د جولای پر درېمه رسنیو ته ویلي چې دا بندیز به برقرار وي او د وزن تر ټاکلي حد زیات مال وړونکو لاریو مالکانو او ډرایورانو خلاف به کاروای کوي. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې خلک رای اچوي. د دې انتخاباتو دا دویم پړاو له هغه وروسته کیږي چې د جون پر 28مه په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ کاندید تر 50% زیاتې رایې ترلاسه نه کړي. په ایران کې تر وخت له مخه د ولسمشری انتخابات ځکه کیږي چې د روان کال د مئی میاشتې پر 19مه ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی سره له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو د هلیکاپټر ډاکټر لویدو په پیښه کې وژل شوی و. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به هم اوري. په شمالي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو د عزم استحکام په نامه اعلان شوي او پوځي عملیاتو پر ضد لاریون کړی دی. د خبر پښتونخوا سیاسي
اپریشنو سره امن دراز موږ دا وایو چې خبرې د نیت سره تدبیقي خبره ده راځي سره او د پالیسۍ سره تدبیق دي چې خپلې پالیسۍ تر څو نوې بدلې کړي. د انټرنیټ قوتونو په ایما باندې دا یو لوبه روانه ده او دا به هم داسې شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي او مدني فعالانو د صوبې د حقونو لپاره د پښتونخوا اکشن کمیټې په نامه ولسی تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
د دې د مدنیاتو خبره به کیږي، په هغې کې به د بجلۍ مسله کیږي، په هغې کې دلته کې د امن و امان صورت حال چې کوم موږ ته مسلې را پېښې دي.
دا په داسې حال کې دا چې د بجلی جوړوونکي خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو برخو کې خلک د بجلی نشتوالي یا کمی پر ضد احتجاجونه کوي. او بل پلو په بلوچستان کې د لاریو مالکانو اتحادی احتجاج هم کړی دی.
په پنجاب کې زموږ وګاډیانو ته 10,000 10,000 15,000 پورې چلانونه ورکوي. او بله خبره دا ده زموږ ګاډیانې د بلوچستان هلته اف آی آر کوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د شمال وزیرستان په میرالی کې نن د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي لاریون شوی چې پکې د سیمې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو ګډون وکړ. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې دوی نوره کډوالي نسي زغملی او له وړاندې کورونه او بازارونه په پوځي عملیاتو کې ډنګ شوي دي. د دوی په وینا داسې پوځي عملیات یې وړاندې هم لیدلي خو د ګټې پر ځای ځای خلو ته تاوانونه رسولی دی. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان حکومت د جون پر 28مه اعلان وکړ چې د سختدریزۍ او تراګرۍ پر ضد به په ټول ملکي د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات ترسره کوي. خو د حکومتي چارواکو په وینا دا عملیات به د تیرو هغو په څیر نه وي. عمر وزیر نور حال راکوي.
لاریون کې ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو کارکنانو ترڅنګ عام خلک په ګڼ شمېر کې شامل ول. دوی وویل چې وړاندې هم دغلته وسله والو زید عملیات شوي خو عام خلک بې کوره او اغېزمن شول. نن هم دغلته ناامني ده، امن پر ځای نه شو، نو نوي عملیاتو ته تیار نه دي. احتجاج ته وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام ځایي مشر او میر علي ډویژن مایر یا چیرمین احمد سعید وویل چې حکومت فوز کا غواړي چې امن پر ځای شي نو ټول سیاسي ګوندونو سلام مشورې واخلي، د خبرو د لارې د ستونزې حل وباسي. احتجاج کے شریک د ملی جمہوری غورزنگ خیبر پشتونخوا صوبائی ویان جمال داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چې هر څه د خنیت او پالیسۍ سره تړلی. کدا امن پر ځای کولو لپاره عمومي پالیسي بدله شوې نه وي نو داسې عملیاتو کې به عام ولس یوازې د تلفاتو سره مخ کیږي.
د ټول کډ موال تقریبا په یوه نقطه باندې متفق دي چې په اپریشنو سره امن نراز ځکه چې مخکې هم اپریشن وشو او نتیجې زموږ مخې ته مطلب کله به اپریشن وي او کله به وایي چې تاسو کډه وکړي او کله به وایي چې یاره د حکومت ریټ نشته او کله به وایي چې یاره مذاکرات په کار دي. خو په یو دور کې هم مطلب عوامو شرطه داخل کړي نه ده چې عوامو ته سکون ورسي. موږ دا وایو چې خبرې د نیت سره تدبیر دي، خبره د ارادې سره او د پالیسۍ سره تدبیر دي. که زر پرې عوامو پرې شنونه وشي حتمن نتیجہ به دا وی چې عوامو ته به مرګ ژوبله او لوټ مار پکې اوړي. نور دې چې خپلې پالیسۍ تر سو نوې بدلې کړي. انټرنیشنل قوتونو په ایما باندې دا یو لوبه روانه ده او دا به همداسې چلي.
د پاکستان حکومت د جون په 22مه ملک د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام په نوم عملیاتو اعلان کړی. د دې پس په ملک ګڼو سیاسي ګوندونو، تحریکونو او عوامو لس لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي او وخت په وخت د نوي عملیاتو ضد احتجاجونه کیږي. بل طرف حکومتي او فوزي چارواکو په وار وار ویلي چې ازمې استحکام عملیاتو مقصد خلک له سیمو بې کوره کول نه، بلکې د وسله والو ضد روان هدف عملیات او کاروایې پراخ کول او لا موثره کول دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا مدني او سیاسي فعالانو د بجلی د لوډ شیډنګ، ټیکسونو او د بجلی په خالصه ګټه کې د صوبې د برخې لپاره د پښتونخوا اکشن کمیټي په نامه د یو لسی تحریک پیلول اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې که په صوبه کې یو خوا بدامنی ده، نو بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ او مخ پر زیاتېدونکو ټیکسونو او د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې په صوابۍ، ملکنډ، سوات او ځینو نورو ضلعو کې هم ولسی تحریکونو احتجاج نکړی دی. د دې ترشا څه دی او آیا دا په سیاسي ګوندونو د ولس بې باوري څرګندوي او که څنګه؟ په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې.
پرون د پیښور په شاهي باغ کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو مدني او سیاسي فعالانو په سیمه کې د امنیت، په وسایلو د اختیار او صوبې د حقونو لپاره د عوامي اکشن کمیټه په نامه د یو اولسي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیټې یو غړي شکیل وحید الله خان وویل چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ضلعو په کچه به اولسي تحریکونه منظم کوي او بیا به په شریکه په صوبه کې د امنیت او په خپلو وسایلو د حق د دفاع لپاره مبارزه کوي. نوموړي زیاته کړه
د دې ځای د مدنیاتو خبره به کېږي، په هغې کې به د بجلی مسله کېږي، په هغې کې دلته کې د امن او امان صورت حال چې کوم موږ ته مسلې را پیښې دي، نو دا ټول مسلې چې کوم د دې خاورې دي، نو د دغه اکشن کمیټې، د پښتونخوا اکشن کمیټې پلیټ فارم نه به د هغې د مخنیوي لپاره او د هغې د حل لپاره چې کوم دی هلې ځلې به روچدې کېږي. نن په دې کې دا فیصله هم وشو چې د کوم عوامي اکشن کمیټې ده، نو د صوابې او د پیخور سری سری چې کوم دی د دې صوبې چې نورې کوم ضلع دي یا ډیویژنې دي، نو هغه ضلعو په سطح باندې به چې کوم دی نو دا به اکسټینډ کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې بیلابیل ولسی تحریکونه د خپلو ستونزو د هواري لپاره اواز اوچتوي او ولسی غونډې او لاریونونه ترسره کوي. آیا دا په سیاسي ګوندونو د ولس بې باوري څرګندوي؟ په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شنون کې حق نواز خان وایي چې دا رقم تحریکونه تنظیم او پانګو ته اړتیا لري او اکثر د صوبې او هیواد په سیاست ډیر اغیز نه پرېږدي. د نوموړي په وینا وخت دی چې سیاسي ګوندونه راوړاندې شي او د ولس مسلې راپورته کړي.
کله چې وداسي ولسی یا عوامي مسلې راتلې، نو ډېر سیاسي ګوندونه داسې وو چې هغه به په داسې مسلو برا یوځای شو. د پی ټی ایم په نامه باندې کم تحریک مخې ته راغی او بیا په هغه کې هغه شنده کې مخکې ته لاړ، د یو خاص علاقې پورې محدوده شو. سیاسي ګوندونه چې د هغې هغه ځای نیول، دا د سیاسي ګوندونو لپاره هم یو مسله په کار ده. د لومبۍ ذمه داري چې دغه سیاسي ګوندونه رامخې ته شي، لکه پخوا چې څنګه په کالا باغ باندې به سیاسي ګوندونه رامخې ته کېدل، خاص کر ملت پاله ګوندونه، دې وخت کې امنیت غټه مسله ده او په دې باندې زما په خیال ټول سیاسي ګوندونو له میدان ته راوتل پکار دي.
روان کال د مې په میاشت کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی د زیاتو بیلونو او لوډ شیډنګ خلاف د جمو او کشمیر عوامی ایکشن کمیټه د سوری لاندې قهرجن مظاهره شوی وی چې په نتیجه کې درې کسان وجل شوی وو او نور یو شمیر ټپیانو. لدی وروستو وزیر اعظم شهباز شریف د سیمې لپاره 23 بلین روپے منظور کړي چې ورسره د بجلی او وړو به راټیټ شوي. خو د حقونو یو فعال رحیم وزیر وایي چې د پښتونخوا معامله بدله ده او فکر نه کوي چې حکومت بدلتا د ولسی تحریکونو غوښتنې په پام کې ونیسي.
ډېر سخت سخت احتجاجونه وشول، ډېرې غټ ولسی پسونونه وشول، هر څه وشو، بیا هم سټیټ هغه رقم غنه راکوي، مینا یا کم نورو خلکو ته چې ورکول کېږي هغه رقم نه راکوي. هغه ریزنز هم دي، لکه خلک د کشمیریانو غور کوي چې کشمیریانو احتجاج وکړو نو پاکستان دوی گریوینسز ایڈریس کړل، خو هغه کشمیر والا خبره ډېره جدا ده. مطلب هغه جغرافیکل امپارټنس، امپارټنس مطلب د انډیا سره دوی مسله ده، نو دوی نه غواړي چې کشمیریان خفه کړي. کنه دلته پښتنو کو اوس د چمندر نه ده، شپږته میاشتې وشولې ناسته ده، بېخي څو خبره هم نه واوري، حالانکه ډېر زیات خلک راوتلي دي.
د یادونې وړ ده چې د جون په 13مه د سوابې اکشن کمیټې په نامه د حقونو ولسی تحریک د ضلع په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وکړل او د بجلی د بیلونو نه ورکولو اعلان وکړ. دغه شان په سوات، اورګزو، بنو، شمالي وزیرستان او افغانستان سره د چمن او خیبر په پولو هم د سیمې د امنیت، لوډ شیډنګ او په پوله د تګ را تګ لپاره د نوو شرطونو خلاف احتجاجی مظاهره شوی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په بلوچستان کې په لویو گاډو کې د زیات لوډ د مخنیوي د حکومتي پریکړې پر ضد د غټو لاریو مالکانو له نن څخه په احتجاج لاس پورې کړی دی. نن په ټولو صوبه کې په لویو لارو د سامانونو پر وړلو بندیز دی. د دوی په وینا دا له هغې وروسته ده چې د اکسل لوډ لیمټ یا د زیات وزن د حد په نامه په پنجاب کې د بلوچستان د لاریانو ډرایوران ډیر ځورول کېږي. بلخوا د موټروی د پولیسو له لوري ویل سوی چې دوی به هیچ چاته پر لوی سړکونو په لارینو کې در حد زیات سامان وړلو اجازه ورنه کړي. ایوب ترین نور حال راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د لاریانو د خاوندانو د اتحادیې مشر سویل خان کاکړ د جولای په 15مه نیټه و مشالډو ته وویل چې د نن څخه په صبح کې د لاریانو په بیلابیلو شانو د بارولو څخه ډډه کړې ده، ځکه چې د نوموړي په خبره د اکسل لوډ لیمټ په نامه په پنجاب کې د بلوچستان د لاریانو زیاتره ډرایوران ځورول کېږي.
اکسل لوډ لیمټ پاکستان پر لیول باندې دا متعارفه شوی ولو په هغه کې زموږ وزنونه پر ګاډۍ باندې بیخي ډېر کم کړي. دغه ترمیم د پاره واته واره موږ دا کوشش کړی دی چې موټروی پولیس سره د نېشنل هایوی اتارټی سره د خپل دې مسلې حل کړو، لیکن دوی په دې کې د ترمیم بجای زموږ ګاډیانو ته ډیر غټ غټ چلانونه ورکوي. په پنجاب کې زموږ ګاډیانو ته 10,000 شل زره 1,500 تر 5,000 پورې چلانونه ورکوي. او بل خبره دا ده زموږ ګاډیانې د بلوچستان هلته اف آی آر کوي. د دې اف آی آر چلانو خلاف موږ نن هړتال اعلان کړی دی. انشاءالله هر قسم لوډینګ به د بلوچستان څخه بند کڅاغه مادنیاتي کویله هر شی او بل شکمل ته سبزی فروټ د هر شی بزمر د غیر مینه مدته لپاره لوډینګ باندې.
دا ډول په صبح کې د لاریانو د خوندانو د اتحادې مرستيال مشر زرشه زیاته کړه چې د ډیر مجبوري ورسته دوی و د ګام پورته کولو ته اړسوي دي.
زموږ ترانسپورت په پنجاب او سند کې ډیر زیات مسلې مسائل دي، مثلا د چالان په مت کې، مثلا د آر ټي ای او موټروي پولیس، موټروي پټرولینګ، دا ټوټل حالات چې کم دي دا د پریشان کون حالات سره مخامخ دي. هرتال خو پنجاب نه کو لوډینګ به بندو مجبور سی او دا حالات ته ولي کاری کې فروټي سبزي وی یا بل شی وی اگر روان وي پنجاب ته اغم نه پریش چنه پریش دین دا غې نه دلته چې پای زمونږ ودرېږي په خپل بد دي او ریزلټ راوس. او په الحال زمونږ دا قدم دي چې موږ په دې سوچ کې چې حکومت زمونږ دا فریاد واوري، دا جایز مطالبه دي زمونږ.
کڅم د بلوچستان زیاتره تجارو د لاریانو د خوندانو د دې احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی. خدای ویلی دی چې هړتال د دې ستونزې هواری نه دی. په دې اړه به غوښتو د کوټې د تجارت اتحادیې مرستیال مشر ایوب میرانی ته.
د دې ځمیداری چې داغه د وفاق ته وفاق دا وخت بل ځمیداری نه نیباوي ولی هاي ویز چې دی یا پټرولینګ چې دی یا د ان ایچ روډ چې دی دا ټول ځمیداری د وفاق راځي. زه صرف دا وایم چې دا هړتال د دې حل نه دی. په دې هړتال کې تکلیف ډیر وی، مشکلات ډیر وی، خصوصا دا غریب طبقه پیسیت ته یو تاجر زده د ترانسپورټرانو د هړتال حمایت کوم او سات سات حکومت ته دا وایم باید چې د دې حوصله شکنی وسی. تجاران او ترانسپورټران دی یو ځای پر یو فلیټ فارم باندې یو سی، ان شاء الله مالک دا معاملې به خدای حل.
هلته د موټر وی پولیسو لخوا ویل سوی دی چې په لاریانو د وزن څخه د زیات سامانو پر لوډ د بندیز شپېلې راغلې دي. په دې ترڅ کې د نېشنل های وی پولیسو مشر سلمان چودري د جولای په دریم نیټه په لاهور کې و ملکی رسنیو ته ویلي وو چې د دې وروسته به و هیڅ چاته د موټر وی تر څنګ پر نورو کامی سړکانو د لیمټ څخه په زیات وزن بار لاریانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، ځکه چې د نوموړي په خبره تر اوسه د 90% څخه زیات وزن وړونکو لاریانو په ضد ګامونه پورته کړي دي. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان د مرکزي حکومت د پریکړې سره سم تیر کال د نومبر د میاشتې د 15 نیټې راهیسې موټر وی پولیسو په ټوله ملک کې پر کامی سړکانو د زیات وزن وړونکو غټو لاریانو په ضد عملیات پیل کړي وو چې لا اوس هم روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وجهز د خیبر پښتونخوا د ټیکدارانو اتحادیې له حکومت د روانو پرمختیایي کارونو د پوره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د اتحادیې مشرانو یو خبري غونډه وکړه. دوی وویل چې له تیرو درو کال راهیسې یې کارونه د ځنډ ښکار دي او حکومت ورته پیسې نه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت په بجټ کې نویو منصوبو ته د پانګو ورکولو پر ځای لومړی له وړاندې روان کارونه سرته ورسوي. حکومت د ټیکدارانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. غلام غوس نور حال راکوي.
د ټیکدارانو د اتحادیې مشر ملک ریاض خان وایي د تیرو دریو کلونو نه دوی ته د وړاندې پرنګ مالی پانګې نه جاری کیږي او په بیلابیلو ترقیاتي کارونو کې د خپلې بندې سرمایې په وجه د پښتونخوا سلګونه ټیکداران د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
غټه مسله د فند ده، مهنګۍ ده، د هغې شیډول جوړول دي او بیډینګ ډاکومنټس دي چې هغه پاکستان انجینئرینګ کونسل منظور کړي دي او دی نه مني. خدای د پر حکومت موږ ته توجه شي، ځکه چې موږ کار نه کوو به کارونه به ترقي ته سبا سره کوي. 2015 یو روډ رکړی شوې، یعنی 33 کروڑ روډ دی. آ روډ ما مکمل کړی ځان نه، خلکو کنزل کول وایي چې ټیکیدار کار نه کوي. هغه دا څه پته چې سرکار فنډ ورکوي؟ ما 10 کروڑ روپے بل اوسم پروت دی. 2000 نه بو کانټریکټر وایي چې هغه دینه متاثر وي داسې حالاتو نه لکه دمه.
د ټیکیدارانو د اتحادیې جنرال سیکرتر ظهور احمد وایي د مالی پانګو د نه جاری کولو په وجه نه یوازې یو شمیر جاري پرمختیایي منصوبې د سستروي ښکار دي، بلکې په تعمیراتي شیانو د ټیکسونو زیاتولو او ګرانۍ په وجه دوی په ټیکداري کې د تاوانونو سره مخ دي او اوس دې د مارکیټ د نرخ په حساب د دوی د بیلونو د ادا کولو حساب ولګولی شي.
صبح متداوی چرم سره فنڈ کمې دی موږ چې کوم فنڈ کمې هم دی باغې باندې چلو موږ مو پویو په خبرو باندې خدا فنڈ تقسیم دی منصفانه وشي. ټیکدارانو ته کا فنڈ کې ملاوی کې موږ غره پیسو په بدل کې ملاوی کې ای ڈی پی کتاب جوړو پاغې کې چې څنګه ار چا ته خپل پولیسه ملاوی دل هغه سب سره د دوباره وشي.
سو نورو ټیکدارانو د فنڈونو نه جاری کولو د موجوده ټیکسونو او ګرانۍ په حساب د دوی د بیلونو د بیا حساب لګولو او د دوی د مالی ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانم کاشف علی دے ما سره سی اے دے نو لمیٹ کمپنی دا پاکستان جرے کونسل بے نظیر چلن ہسپتال مردان پولیس لائن چار سادہ دا اوسا پورے کمپیوٹر دا 2012 کے دے ٹینڈر شیر اوسا پورے کمپیوٹر او دا گورنمنٹ وا تا اوسا مو چا کم طریقے سره فنڈنگ کئ نو 5-6 سالو کے مخ کم پتن لگی جدا کمپیوٹر کی او کنا کمپیوٹر کی دے وقت دوڑو پروجیکٹ وا زم تقریبا 200 ملین پیسے بندی.
زمان امانی از برګی دا زما ذاتی پروجیکټ 7 کیلومتر روډ دا تقریبا په 2015 کې دا تقریبا 7 کیلومتر روډ او تقریبا د 13 کال کې کمپلیټ شو. اوس هغه سکیورټی چې کم دا سکیورټی زموږ پرته دا سکیورټی باندې اوس کتا ته سپا وي چې را ډپارټمنټ لګه څنګه چې موږ پریس کانفرنس کې ویلې شو چې داسې مافیا ناست چې خپل سکیورټی راخلی نو تاسو وي چې موږ لبسره کې او وو کرو روپو کې تقریبا په هر کال کې ماته تقریبا کله 30 لاکھ کله 40 لاکھ کله 50 لاکھ داسې سٹیپ بای سٹیپ راته او تقریبا 7-9 کال دا پروجیکټ په مالا اورو چلیدو دی یو کال پروجیکټ وو کیلومتر روډ چې دا 8 سال ته رسیدو
حکومتي چارواکو او صوبایي وزیرانو سره می په بیا بیا د ټیکدارانو د دې غوښتنو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو د دې راپور جوړولو پورې مو د چارواکو لخوا څه جواب ترلاسه نه کړو البته تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ترقیاتي کارونو په اړه د جون په 14 نیټه په یو غونډه کې ویلي وو چې حکومت یې هڅه کوي چې په صوبه کې د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه جاری کړي
ته مشال ریډیو ته غوښیست د خبر پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې کروندګر وایي چې د ماحولتي بدلون له کبله یې د الوچو باغونه او ټماټر ته زیان رسیدلې دي او پیداوار یې کم شوی دی دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره دي ورسره مرسته وکړي او د ماحولتي بدلون په اړه د بیدارۍ لپاره دي هلې ځلې وکړي بلخوا د زراعت د څنګه چارواکي وایي چې باید د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو مخه ونیول سي او د سیمېوي او فصلونو وکړي چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو د کمولو کې مرسته وکړي اشتیاق مسجد نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال رډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې موسمي بدلون یې د سبزۍ فصلونه او د مېوې باغونه اغېزمن کړي دي په دغه براکښې د وانا سیمې سره تعلق لرونکی د مېوې باغونه یو چیشتان ویایي
شان وزیر د جنوبی وزیرستان لور ورنه خبره کما لور وزیرستان د کیندای دا په زرحات باندې انحصار لري د مېوې بوغینا د کیندای لچنه وی بوغینا دی مخکې وی وا بوښه 15000 پیسې شول کاټن او شول اگر اور ستدلی دی تر زرا تا دغه موسمی حالات دا اثر په کړای دی چې یو په پیداوار څخه کمی راغلی دو او بل به سم ځلې دو د کیږي چې دا وګونه د تارا رسی توفانی په ورتارا توفانی واری نه کیږي چې کیم زیک څه دغه ته ضرورت نه وي نو زمیندارون ته ډېر کافي نقصانات ورکړي دي او ورتارا چې ټماټر د فصل خو بالکل په تیارول شه دی نو هغه ته ډېر کافي نقصانات ورکړي دي
د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانای ویایی چې په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې موسمیاتي بدلون د سبزۍ فصلونه او د مېوې باغونه د 15 نه تر 20% پورې اغېزمن کړي دي
چې کومه پنځمې میاشتې چې اکثر ژنابارې کېږي نو د پنځمې میاشتې الوچا په دې باندې ډېره خرابېږي اومې میاشتې الوچا چې ده دلته ژلاباري هغه کمه وي دو چونکې دا کوشش یې چې مارکیټ ته الوچا زه راشي نو موږ ته به ریټ ښه میلاو شي نو زمیندار ورور ته موږ دا وایو چې تاسو ټوټل انحصار په یو الوچې باندې مه کوئ چې کومه د پنځمې الوچا ده بلکې داسې کوئ چې پنځمې الوچا او سره د اومې الوچا هه تاسو کړئ زه داسې ویلی شي چې موسمیاتي تبدیلي 15-20%
شان وزیر د موسمیاتی بدلین په وجه د حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه کوي دا هم وروي خو د زراعت محکمې مشر انور بیٹانای ویایي چې د موسمیاتي بدلون مخنیوي د پوره ضروري دو چې په ضلع کښې د ځنګلو ژغورنه وشي
بار بار موږ زمیندارانو سره چې کوم موږ فیلډ شي موږ فیلډ اسسټنټ چې عام ملاوي چې هغې په ذریعه باندې موږ دا پیغامونه مو ورکړي دي د دې چې کوم منفي اثرات دي دا به موږ څرنګه کمولو کوشش کوو چې اول خو دا ده چې موږ د جنګلاتو کټایي روکتام وسي موږ زیات ګرینري راولو زیات
شجرکاری وکو بل کومه د ځکه لاندې د مونږتی وبول ول دا سته دا او انش خاص کر ډیر لاندې روان دا او د دې غټه وجه دا چې سولر سیستم راغله لای نو دې سره موږ به دریغ استعمال شروع کړ لای دی وبو د دې دا اوس نقصان اوسولای چې هر کال د مزمدار اور هغه ضرورت مطابق وبو فصل ته نه سي ملاو نو دې پوجونه د پیداوار کم سی کو بل طرف ته اوس موږ زمیندارانو شفت کوو د زیتون باندې خاص کر ساؤت وزیرستان لور سے مجھے تقریباً 280 acres پدا شخص دریو کالو سے مجھے دی زیتون و باغات والا گول
سویلی وزیرستان لور ضلع اسی دن کے دے حکومتی چارواکیوں دا گوشتنا ہم وکڑا چپ ضلع کے دے موسمی بدلین پواجار و مخمک شوی حالات مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی کا منا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د شمالي وزیرستان پامیر اړه کې نن د جماعت العلماء اسلام فی تر سوري لاندې سیاسي ګوندونو او د سیمې اوسیدونکو د ازمې استحکام په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کړی دی. د لاریون ګډونوالو ویل چې په سیمه کې مخکې هم د وسلوالو خلاف عملیات شوي دي خو ناامني تر اوسه پورې ختمه شوې نه ده. د دوی په وینا د هغو عملیاتو په نتیجه کې ډیر خلک کډوال شوي او له ستونزو سره مخامخ شوي دي، نو ځکه دوی په سیمه کې عملیات نشي زغملی. دا له ورسره دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د جون پر 28 په ټول ملک کې د ترګري او سختريزي ضد د ازمې استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې و. په پېښور کې مدني او سیاسي فعالانو د پښتونخوا اکشن کمیټې په نوم د صوبې د حقونو لپاره د ولسی تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د پېښور په شاهي باغ کې د هغې ولسی غونډې پر مهال شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو سیاسي او مدني فعالانو پکې ګډون کړی و. د ولسی کمیټې یو غړي شکیل وحید الله خان مشال رډي ته وویل چې په غونډې کې پریکړه وسوه چې د ضلعو په کچه به د ولسی کمیټیو په همکارۍ د بجلی د لوډ شیډنګ زیاتو ټیکسونو او صوبې د حقونو لپاره مبارزه کوي. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو لنن څخه احتجاج پیل کړی دی. دوی د وفاقي حکومت د هغې پریکړې مخالفت کوي چې لمخیه د ملک پر لویو سړکونو د لاریو او غټو گاډو لپاره د وزن حد ټاکلی دی. د مال وړونکو گاډو مالکانو د جولای له 15 په لاریو کې د هر قسمه مال له بارولو بایکاټ کړی دی. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو د انتخاباتو د دویم پړاو له هغه وروسته کیږي چې د جون پر 28 په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ یو کاندید تر 50% زیات رای وانخیستي. په ایران کې تر وخت لمخه د ولسمشری انتخابات ځکه کیږي چې د روان کال د مئی میاشتې پر 19 ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی سره له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو د هلیکاپټر لوېدو په پیښه کې وژل شوی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو سم رضو د پاتې ریپورټونو پر لور. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریده چې نن په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو ترسره شو. په دې ترڅ کې خلکو د ولسمشر ټاکلو لپاره بیا رای واچولې. د دې انتخاباتو د دوی پړاو له هغه وروسته ترسره شو چې په ولسمشر ټاکنو کې هیڅ کاندید تر 50% رای زیاتې رای ترلاسه نه کړې شوې او هیڅوک ښکاره ګټونکی اعلان نه شو. په هغه پړاو کې د رایو کوونکو شمیر هم خورا کم و. تفصیلي نوري اسنوري راکوي.
نن په ایران کې د ولسمشری د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون په 28 هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50.1 خپلې کړي او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلاری او د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالي شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنهي د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2009 تر 2014 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی له لویدي سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅکله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. ده غسیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس دی ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خاغلی پزشکان په ایران کې په زور د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او له لویدیځ سره د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنه‌ای تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې وروستۍ خبره کوي نن د رایې ورکولو د بهیر د پیل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رایې ورکولو په ګرځنده څنګه کې خپل رایې وکاروله. خامنه‌ای وویل چې معلومات ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پرتله په دې پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د ده په خبره خدای دې وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9% ښودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنه‌ای د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنه‌ای د جولای په دریم خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنله چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی، خو دا یې رد کړ چې د رایې ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په می میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوښیست. په پاکستان کې د قانون او آئین پوهان همدغه سیاستوال وایي چې ترڅو په ملک کې د آئین او قانون عملداری نوي کوي مسوي او هر ادارې په خپل آئینی او قانوني چوکاټ کې کار نوي پیل کړي تر هغه وخت پورې پرمختګ نسی کېدای. دوی دا سرګندونی په داسې وخت کړی دی چې نن په دې ملک کې د 1903 کال د ماتل کېدو کالیزه ده. د جولای پر 15 په 1903 کال کې د هغه وخت د آئین په لومړي ځل ماتل شوی او په ملکی مارشله لګول شوی و. د مشال رډي خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
په 15 جولای کال 1903 کې د نن شوخه وسلوخ کال آگاهو جنرال ضیاء الحق چې د هغه وخت د پوسر لخر وو د پاکستان آئین چې په کال 1903 کې جوړ شوی وو معطل کړ او مارشل لا ولګول. د سیاسي او قانون پوهانو په وینا هغه ورستو تر ډیره موده دغه آئین په خپل شکل کې نه موجود وو او نه عملی وو. خو کال 2003 اپریل میاشت کې د 13 آئینی بدلون وروسته سناس شکل کې دغه آئین وفاقي پارلماني او جمهوري حیثیت بحالولو او ملک ولها سوشوا ولا هم پدې هغه شان عمل نه دروان. اسلامي کالج پونتون په خبر کې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ پروفیسور ډاکټر شانواز خان مشال لیډو ته پدې بابلوای
تر وینا تر هدا پوری د کاغذ تر هدا پوری خو آئین شته دی موجود دی، خو د عمل تر هدا پوری د بدمرغه نه دی موجود. په ملک خو بیا براه راست ماشالله نه دی لګیدلی. په آئین کې د اتم او د ولسم ترمیم په شکل بدلونونه نه دی راغلي، خو د بدمرغه نوي طریقې او نوي نظام د هایبرید شکل کې په ملک رایج کړی شو او بیا خاص کر د 2013 او 13 نرستو تر نننۍ ورځې پورې ملک چې دی دا د یو پټ مارشل لا ذریعہ باندې چې دی چلیږي. کوم واقعیا تور شپه 1903 کې په دې ورځ راغلی و دا غي او تسلسل چې دی موږ پاتې کی اوسو. آئین ترقی یافته او تهذیب یافته نړۍ کې اولس ته اختیار او حق ورکړي او دا یو لوزنامه وی چې ریاست ته خلکو سره کړی وي.
په خوانه د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر او د اسمبلی غړی خوشدل خان چې کینه وکیل هم دی وای چې لبد امرغه د چاپ مشارکې چې دا آئین جوړ شو نو اول هم هغوی پکې د خپل خوخې بدلونونه سمدستي پیل کړل او ایمرجنسی هم لګولې وا او باقی کار پراتونکو کې پوزي امرانو او د هغوی د خوخې سیاستدانانو وکړل.
مصیبت دا ده چې دلی ټولنل وی چې کم انسټیټیوشن دی سبا هغه آرمی دا او غیم دا نور انسټیټیوشن دا نه سبا نه جوړ کړی دی. پارلیمنت دا هغه په خوخه جوړیږي، پارلیمنت دا هغه په خوخه ماتیږي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک ورس پور تنزل طرف روان دي او عوام ډیر تنگ دي او عوام ته ډیر تکالیف دي موږ عدالتونه ډیر کمزوري دي او ججان صاحبان دي نو اغم ټول ډیوایډ دي پارلیمنت هم زموږ کمزور دي سیاسي ګوندونه زموږ په مختلفو دو کې تقسیم شوي دي نو په دې وجه باندې کله اداري کمزوري شي نو اتوماتیکلی بیا د اغا کتاب او د اغا عین احترام ختم شو بیا یو سړی مفاد او جنگ د پار اغه کې امندمنت کوي
دا چې سو داسې ګامونه پورته کړی شي چې د نړۍ د نورو جمهوریت او پرمختللو هیوادونو په شان دلته هم عین مقدم شي او د دې نه انحراف یا د دې نه منلو لړۍ ودرول شي نو په خبر کې خبريال او شنون کې شمشاهد وای باید غټ ادارې لکه پوز او عدلیه خپل آئینی چوکاټ دننه کار وکړي او پارلیمان هم خپل توان وپیژني او آئین او پارلیمان مضبوط کړي
پاکستان کې آئین او نظام بل مضبوطی کی چې حکومت په مکمل توګه سیاسي خلکو تور کړی شي او په سیاست کې د فوج مداخله بند شي نو په پاکستان کې د آئین او د قانون حکمرانی راځي بل خبردار چې پاکستان فیډریشن دی پاکستان د مختلف قومیتونو نه آباد دی جوړ ملک په کار دا چې دې قومیتونو ته مساوي حقونه ورکړی شي د سینټ چې کوم بنیاد وو کوم مقصد هغه پوت شوی دی نو اوس په کار دا چې په قومي سنډه کې د ټولو صوبو چې کوم یو مره حیثیت پاتې شي نو دا به الله پاکستان بچ کیږي
دغه شنونکي او پوهانو په وینا پاکستان جوړېدو وروسته شوخا نه کال پس وړومبی آئین کال 1950 تم کې او د هغې ختمولو وروسته بل آئین په کال 1920 تم کې ولې دریم آئین بیا کال 1903 او آئین کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا په متفقه توګه جوړ شو خو دی وای د پاکستان جوړېدو نه تر دې دمه د هیواد واک اختیار د غیر جمهوری قوتونو لاسو کې دی ځکه تر اوسه آئین مقدم نه دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقې ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي
د پاکستان د نور برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم ولس د تیرو څو کلونو راهیسي د ګیس د کمی لکبله شکایت کوي د دې په نتیجه کې ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي ځکه چې د خوراک تیارولو او کور کې د نورو ضرورتونو پوره کولو لپاره ګیس نه لري دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د ګیس د ټول پیداوار یو لوی برخه له خیبر پښتونخوا څخه ایستل کیږي دا چې د گیس لوڈ شیڈنگ د میرمنو ژوند څومره متاثر کړي په دې اړه تفصیل د اسمګل په ریپورت کې اورو
د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا ځینې نور سیمو کې زنانه د گیس لوڈ شیڈنگ لوجې لکړونو ښکار دي د جمی پسیر د ګرمه موسم کې هم پاکستان کې د گیس کمی دی د گیس سپلای نه کېدو یا کم پریشر لوجې کورونو کې یو شمېر ښځې اغېزمنې دي دغه ښځې گیس ته بحران مقابلې لپاره نه یوازې خپل وخت بلکې خپل بجټ هم تنظیموي په دې اړه په خبر کې ځینې خزو مشال ریډیو ته ویل د ګیس تر اوږدې مودې بندې دلو د خشاک بجلی هیټر او ګیس سلندر استعمالولو ته اړ کړی
شبانه خبر کوم کیشته او گیس نشته گیشته او گیس نشته ذهنی مریضانه کلو حکومت په بدل شي مسله بخل شي خو نه حل کیږي
زمانم رخشنده دی او د نوتی سره تعلق لرم ترکاری تلوگان پیاز ټماټر کټکو او چې وګورو نه گیس نه او یارانه اکثر نیمه ترکاری پخی او نیمه نه پخا چې گیس ختم شي خوړه اکثر نه هرو د شي د ګرانو ګرانو سلندر و زمونږ نه کیږي
زمانم دکمل او زه د مرشد آباد اوسیدونکی دا واته میاشت کیږي چې بالکل گیس شته نه او میټر خو لګیدلې دي بل په خپل ټایم راځي خپوره راځي او بس گزاره کوو هغه په سلندر باندې
زه ګلناز د دانش آباد پېښور اوسیدونکی یم مشکلات یې ډېر زیات جوړ کړی دي کوم د کمرشل گیسونه دي دا هم ډېر زیات ګران دي
دا گلشن رحمان کالونی کی اسی کا ماں دیکھو گیس خدری ٹائم راضی خدم رقم ٹائم لراضی چیزوں کا کوکنگ ور کے پورا نشی اور سے فکس ٹائمنگ نشتے دے چلکا یو رز یو بجے را لو گھر میں مصبا ددی پتہ نہ لگی چی ددی چڑوشی یو نیم برابر دی ڈیر زیاد تکلیف دے دیکھو
هم پدې اړه د ګیس محکمې یو ذمہوار چارواکي چې نه غوښتل میډیا کې یې پیژنګلو وشي. مشال ریډیو ته وویل په نړیوال کچه د توان بحران او په مقامی کچه د ګیس پیداواري صلاحیت کم شوی، ځکه دوی هڅه کوي چې اولس ته د پخلي په وختونو کې د ګیس فراهمي یقیني کړي او په دې غرض یې کورونو ته د ګیس ورکولو لپاره وختونه ټاکلي، کوم چې سهار شپږو نه تر نهه بجو، غرمې دولسو نه تر ماسپښین دوه بجو او ماښام شپږو بجو نه ماسخوتن نهه بجې دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسی پیدا کړی.
دا خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته دا اپڈیٹ برخی تا ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته ورځ د افغانستان د کونړ په ولایتي روغتون کې د لومړي ځل لپاره د پخته ورګو یا د بډوګو ترخی او مسانی عملیات پیل شوی دی. د روغتون مسولین وایي چې تر دې وړاندې به د یادو ناروغیو د عملیات لپاره خلک خپل ناروغان ننګرهار او پېښور ته پر وړلو مجبور ول، خو اوس کولای شي چې د یادو ناروغیو د عملیات لپاره د اسداباد مرکزی روغتون ته ورسي. تفصیلی په دې رپورټ کې اورو.
نږدې درې میاشتې کېږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانی عملیات پیل شوي چې دا چاره د کونړ میشتو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه ترسره کړي دي.
پښتورګي د کانو او یا د تریخي د کانو لپاره مراجعه کوي، ډېر کم وخت چې هغه به د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغسې وخت پور کول کېږي، او انشاءالله د نوبت مخ په اساس په دا عملیاتونه په خپل وخت باندې په دوامداره توګه باندې اجرا کوي.
د کونړ ولایتي روغتون د جرایي څانګې مسؤل ډاکټر رفیع الله امین وایي چې پخوا تر دې به دوی د پښتورګو تریخي او مثانی د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږل، خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څانګه پرانستل شوي، له نورستان ولایته ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورځي. یو تن ناروغ لرونکی روح الله وایي چې پخوای ناروغ د تریخي له ناروغۍ کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي. نوموړی خوښ دی چې ناروغ یې په بریالیتوب سره عملیات شوی دی.
تقریبا دورس دیارلس میاشتې وشوې چې په تریخي کې کانیو او دلته هلته ډېرو شفخانو کې مې وګرځو، خو خبر شوم چې دلته یې عملیات کېږي، نو دلته مې راوست عملیات مې راوکړ. تقریبا شپږ دانې کانی تې ویستل.
په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو له پیلېدو خوښ دي، خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دو تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې لا کار وشي، واټونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته عرضه کېږي د ولس دپاره، نو دغه د دوی دپاره بسنه نه کوي.
دا زموږ د کونړیو دپاره ډېر لوی او غټه لاسته راوړنه ډاکټرانو دپاره او د عامو خلکو دپاره چې په زرګونو په لکونو پیسې به مصرفولي، نور ولایتونه به تلل، حتی پاکستان ته به تلله.
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ د مرکز اسداباد، بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي، او روغتون په یوه میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کرکټ د سرسخت مینوال رضا خان اکا جنازه په پکتیا کې خاورو ته سپارل شوې ده. نوموړی د جولای پر درېمه د ورپیش ناروغي له کبله د اویا کالو په عمر کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د کورنیو او بهرنیو سیالیو کې به حاجی رضا خان اکا هم د لوی ملګری وو او د افغانستان د درې رنګ بیرغ په شورولو او رپولو به یې لوبغاړو او تماشایان هڅول. د پکتیا اوسیدونکو رضا خان اکا په خپل ولس او هیواد مین کس بللی دی. تفصیلی د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې سرسخت مینوال حاجی رضا خان مړی په خپل پلرنۍ هدیره د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ په نرګیسی کلی کې خاورو ته وسپارل شو. رضا خان اکا په خپلو دودیزو جامو کې ډیر کله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده. د کرکټ لوبغاړي به یې هڅول او تماشاچیان به یې په شور او ځواک راوستل. سلاب چې د رضا خان اکا زوی دی مشال راډیو ته وویل
تقریبا دا یو شپاړس اوولس کله کې د افغانستان ملي ټیم تشویق کوي په دوبۍ کې، هند کې، پاکستان، تقریبا مختلف هیوادونو ته سفرونه کړي، په داخل کې مختلف ولایاتو ته. هر وخت چې د افغانستان داخلي کرکټ لوبې وي، هغه که په کندهار کې وي او په خوست کې، کابل کې، کار ځای کې وي، د بزان رسو خپل لوبغاړي بینیدې نه تشویقول او د هغې تر څنګ د تعلیم په برخه کې ډېر کار کوو.
حاجی رضا خان چې شاوخوا اویا کاله عمر لاره د ورپیخ ناروغۍ له کبله د جولای په درېمه وفات شو. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې رضا خان اکا نه یوازې د کرکټ یو له خو مینوالو څخه وو، بلکې په نورو ټولنیزو برخو کې هم فعال وو او خلک هیواد او ولس سره مینې ته هڅول. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجی لایق منګل وویل
هیڅ کله د دا سره د سړیتوب دعا نه کړه چې زه ښه سړی یم. د دا دوار مشهد پر خلکو ته دا بیان ورکوله چې تاسو د خپلو شخصیتونو، د خپلو ارزښتونو خدمات وکړئ، د دغو ته تابع شئ چې موږ د ملک په پښو ودرېږي، د موږ ملک جوړ شي، وحدت یووالی پرمختګ وکړي د ملک.
د پکتیا اوسیدونکي د افغانستان له کرکټ بورډ او نورو ادارو غواړي چې په لویو سپورتي سیالیو او نورو ټولنیزو بنسټونو باندې د رضا خان قانون کېږدي تر څو نوم ژوندی او نورو ته هیواد سره د مینې روحیه ورکړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد نبی وویل
همداسې اوس موږ د دنه غوښتنه ده چې د کاکا په نوم ټورنمنټونه جوړ شي، د کاکا په نوم څلي جوړ شي، د کاکا په نوم میدانونه جوړ شي، د کاکا په نوم یو داسې ځایونه جوړ شي، خاص کر کاکا د تعلیم دپاره ډېره لیوالتیا لرله.
د رضا خان اکا په مړینه د افغانستان یو شمېر سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي شخصیتونو خواشینی څرګنده کړي او ویلي دي چې اکا به د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې ټول سیالیو کې به لسپینګری سره ګډون کاوه او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به لوړه ساتله.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنیمو بجو
دا مشال پنوم
پپینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته خوښیست اوریدونکو. نن سبا د لویو کسانو ترڅنګ ماشومان هم د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال کوي. ځینې پرې کارټونونه ګوري او ځینې پرې مختلفې لوبې یا گیمونه کوي. بلخوا ډاکټران وایي چې د ټلیفونونو د زیات استعمال له کبله د ماشومانو پر صحت منفي اثرات
پریوزی په خبر پښتونخوا کې ځنو مندو مشال رادیو ته ویلي چې ماشومانی ټول ورځ موبایل ټلیفونونو ته ناسوي او له دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي او د شان جسمانی یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې پر ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای سي په دې اړه خالد نیاز رپورټ لري.
اسکول کی فیس کتنی ہے بتاؤ؟
انکل یہی کوئی 20,000.
دغه آواز د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پختونخوا نو خار ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګینټه وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو ته یو روټۍ جوړه کړې مثال خبر روټۍ ته هېرې او موبایل کې اخته خاطر ماتیرم ختم شو په مورم گزار کوي چې موبایل ته اخلي او روټۍ چته را پاس نو روټۍ نه را پاسې بس موبایل کې اخته زمام زوی دی بس موبایل کې اخته او روټۍ موټۍ چته را پاس روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسې او بس بد بد براته ګوري چې موبایل ته والم بس گزار روانه کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټۍ نخوري.
اکثر دوی سهر کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې مونږ به ناشته کوو چې موبایل نه راکوي مونږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوښې کارټون پې ولګي نو روټۍ خوري. چې اکثر ورته زه غوسه شوم چې دا مه کوې دسې موبایل بند کړي نو دوی ما ته وي راشي ماما روټۍ را نه اوچته کې مونږ ماړی مونږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوی ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتل لس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې څلور نه شپږ ګنټو پورې سکرین ګوري. د ایسوسیشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجې د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي ولې 50% داسې دي چې د نظر د کموالي سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پیښور ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولي. دی وایي چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمیدی شي او دې نه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي.
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو دو په نظر باندې هم اثر پریوزي. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیما شومان دي چې هغه ټي وي سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز زیات دي سونه چې کوم دي هغه کانسټنټ دغه مخ ته راځي نو دغه په بیهیویئر او دغه په عادت اتوار باندې هم دغه اثر پریوزي.
خیبر پختونخوا کې شل کالو رهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې نوې ټکنالوژي د وخت ضرورت دی پکار د هر انسان د دینا ګټي ترلاسه کړي. عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوي ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو له خپل ماشومانو باندې نظر ساتل پکار دي.
غټه ذمہواری د مور او پلار جوړیږي. یو خدای دې ایمانی ټینګو کی چې دې کم قسم مواد ګوري سګوري سومره وخت ګوري بل دا چې راغي ټایمینګ چې دې دا هغه محدود کی خاص محسوس وقت پارا آغیتا لیمیٹڈ کی.
بلخوا ماہر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وقت کی والدین دا موبائل زیاد استعمال کئی نوزے کا معشومان ہم دی کی اختشوی دی داوائی چی والدین دا مصروفیاتو لوجی معشومانو تا وقت نشیور کولے کم لوجی چی معشومان زیاد وقت سکرین تا تی رئے معشومان سنگ دا سکرین نام نکی دیشی دی اڑبان دی ارشی ارباب وائی
ډیلی یو اسائنمنٹ ورکوي چیرې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو زه تعالی انعام درکوم خو انعام به بیا لازمی ورکوي. ا دې یو ټافی دی 10 روپے دی 100 روپے دی یا یو وړوکی شانتی گفت دی هغه کې سوچ چې ماشوم دومره موټیویټ شي دومره انوالو شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختمه شي تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوی تر څو پورې د ټی وی ټایمنګ چې دی فکس کړی نه وي او ماشومان سره اغي تر سو پوری فزیکل اکټیویټیز نی سٹارټ کړي ماشوم داشین نه منی.
د جرنل اف امریکن میډیکل اسوسییشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری واسلی شي. داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغوی د غټوالي زدکړو کمزوری او منفی رویو ښکار کېدی شي. اسوسییشن وایي چې ماشومان لا کم از کم یو گھنٹه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي. خالدان یاس، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.